انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې امید الله د غزنی ولایت د کندهار د اډې د پخوانی مارکیټ دکاندار دی امید الله وايي دوه دوکانونه د غزنی ولایت د بازار په یوه چاودنه کې لمانځه تللي او دی خبر شوی چې د غزنی ولایت ته له دوی سره مرسته شوي پیسې رسیدلي خو ده ته تر دې دمه چا دغه پیسې نه دي ورکړي
مشکل مې دا دی چې د موږ دا خساره چې موږ ته ورسېدو دلته په دغه ساحه چې انفجار سو د موږ منطقه ډېره شدیده ضربه ولیدل دا دوکانونه د موږ ټول مکمل تباه سو مالونه یې ټول در بدر سو د موږ ته تقریبا د حدود د نه مارکیټ تجارتي مارکیټونه چې هر مارکیټ 50 دوکان 40 دوکانونه دي دلته ټول تباه او برباد سو مالونه یې موږ هم چور سو هم مالونه د موږ هم ټول خراب سو هیڅ شی مختنه
سو اوس څه غواړی
اوس موږ دا غواړی چې موږ له موږ دا ولایت له موږ د رسنیو مخه له موږ نه اکاسی و کول د موږ له خبره د مقصد مقامات د موږ خبره ورسول او د موږ ته وعده وکول دلته رالو حیاتان رالو دلته یو برزی دو لا سره د مکمل دلته د موږ له ټول نظرونه واخه چې تاسو دومره ټول سنجش وکول چې تاسو د دومره ضرر رسیدلې سنجش ټول راپورونه یې جوړ کو او موږ دا خبر سو د غزنی ولایت کې په دغه د خساره له خاطر موږ ته پیسې تقریبا د یو نیم سل میلیون افغانۍ کومکونه راغلی ده او موږ ته تر اوسه یو اتنه چا نه دی ورکړی
تاسو کوم ځینه خبر شوی چې دا مرسته درغلی
اتنه چې اعلانونه یې کړی او موږ هم د بعضې دغه حیاتونه چې د دې نمبر مې اخیستی و د دې سره مې تلیفونونه یې تماس چې نیولې د موږ دا څو کسانه موږ بیا نماینده وټاکل بیا د نمایندګانو ولرو دی دلته د والي صاحب نماینده یا هر چا چې هغو سره یې خبرې وکړ نن سبا نن سبا نن سبا زموږ دا درک دی والي ولیدل نه چا و
داسې تاسو ته ویلې دي چې څومره مرستې کېږي له هر دوکاندار سره
دلته یې موږ ته د سنجش وکړ چې تاسو ته ټوله موږ د موږ تاسو سره کومک کوو د تاسو سره د کومکونه یې کېږي چې څومره ضرر ورسېدو هغو ټوله لیست ونیول پیسې کومک کوو چې هر څه ضرر
ورسېدو په خپله په مشخصه توګه تاسو ته څومره زیان اوښتی دی یعنې څومره مالي زیان هم
لیدلی ما ته خپله شخصي د 2 میلیونه افغانۍ داسې وچه کلک 2 میلیونه افغانۍ دی ما ته شخصي ضرر ورسېدو
څه شی کوم مالونه یې تاسو یعنې په هغه چاودنه کې له منځه لاړ
د ما تقریبا د ما خو ته د 2 دوکانه مالونه یې ټول په سړک کې په غوړې ټول پیمانه توسوی وو مالونه یې ټول توسوی وو ټوله ورځې مالونه د چای نه ټول په سړک کې لیدلی وو نه دروازې پاته وو نه شیشې پاته وو
تاسو مخکې مو بخې اشاره وکړه چې مالونه هم چور شوه دا کومو کسانو چور کړه دا مالونه
موږ داسې اسناد موثق اسناد هم لرو موږ په موبایلو کې دا کسانه عکسونه یې نیولی ده چې په رنجر کې د موږ د غوړو پیمان دار شوی ده ټولې داسې څڅکې
رنجر هدف هم د کومو ځواکونو رنجر دي
دا د دغه منطقې د دغه امنیت چې د موږ موږ ته یې ویلی چې تاسو مه راځئ د دغه منطقې امنیت موږ نیولی
رنجر پولیس اردو ملي امنیت کوم ارګان هم دسته
پولیس و هر څوک چې دلته یې دغه امنیت نیولی وو هغو کسانو د موبایلونو دوکانونه موبایلونه ټولې چور کړی ده مالونه یې ټول چور شو
نه تاسو چې اسناد وایې تاسو اسناد یوازې همدا دي چې تاسو له خلکو اورېدلي یا څنګه
موږ دا د خلکو نه دي موږ د موبایلو کې ټول عکسونه د موټر د دای درنجرونو موټر عکسونه نیولی چې مو بار کړی د غوړو ټول تویږي د موټر تویږي موټر
نو والم چې د سسانم لیدل والم شکایت ونکو
شکایتنا هغه وخت موږ ورسو دلته رالو آیتان
به
دا خپل ووایې چې والله خو نو څرنګه وکړو دلته
چاته شکایت ورسولو چاته
هغه آیتان ته هغه آیتان چې دلته وو هغه آیتان خو په هغه وخت هیڅ چا د چا خبره نه اورېدل.
موږ د غزنی د سلطان مارکیټ د دغه دکاندار ستونزه د غزنی د ولایت له سرپرست موسی خان اکبرزاده سره طرحه کړه.
دغه څه چې هم شورا د وزیرانو داسې فیصله وکړه چې 15 میلیونه افغانۍ باید د استقرار د کمیټې له طرف نه دي ته ځانګړي شي او وزیر صاحبانو هم د څو ورځو یا د یوې هفتې معاش ځانګړی کړی وو او بل او اکاونټ خلاصوي و چې په دې اکاونټ کې خیر خلک کومک وکړي د ارتباط یا ریاست د محترم وزیر صاحب د فایدانی په غاړه ده. تېر هفته چې ما له سره رابطه وکړه تر اوسه پورې هغه پیسې دېته لاسته نه دي ورغلي. امیدوار یو چې پیسې لاسته ورشي زر تر زره هیئت غزنی ته تشریف راوړي. د ټولو خلکو خسارات تثبیت شوي لیکل شوي دي. هیله مندم چې دا هیئت چې په کابل کې تعین شوی ده او په راس کې محترم وزیر صاحب فایدانی تشریف لري دا پیسې دېته زر تر زره لاسته ورشي. دوه هفته مخکې ما هم دوه ځله وزارت ته ورغلم او وزیر صاحب نه مې دې غوښتنه وکړه چې خلکو سره وعده شوی ده او خلک انتظار دي. ما ته د فیسبوک له لارې او د میسیجونو له لارې نه همیشه پوښتنه کوي چې موږ سره به څه وخت کومک کېږي. موږ همدغه کومک ته انتظار یو چې په درې برخو کې ما تاسو ته تشریح کړي چې 15 میلیونه افغانۍ د استقرار د کمیټې لخوا نه ځانګړې شوي دي. نو معلومات مکمل دي.
والي صاحب وبخښئ، یو کس د انصاف په لټه کې پروګرام ته زنګ والی، دا وایي چې په دې مارکیټ کې دوه دوکانونه تخریب شوي او د فروشي دوکانونه و. دی وایي چې موږ اعلان اورېدلی چې وزیر صاحب د فواید دامي ویلي چې 1.5 میلیونه افغانۍ راټول شوي دي او د غزنی ولایت مقام ته تسلیم شوي دي. دغه د پیسو تسلیمېدل یا د مرستو تسلیمېدل دا څه ډول بهیر دی؟ آیا د دغه کس دا سمه ده کنه؟
نه، دا بالکل حقیقت نه لري. په دې حقله باندې هېڅ شی نه دی راغلي. حتی زه د خپل دفاتر په حساب کې چې په ورګانې محل پورې مربوط دي، زمونږ 15 اصطلاح باندې تعمیرونه ټول لږ شي، تر اوسه پورې ماته یو پول یو پیسې یو سنت هم نه دی راغلی. دا خلک چې دا خبره کوي فکر کوم چې نه له کومې میډیا نه دا خبره شوې ده او نه بالکل حقیقت هم نه لري. هر وخت چې راشي پیسې چې تقسیمېږي یا کومک کېږي هم د هغه کمیټې له خوا نه کېږي. په دې کې ولایت هېڅ نوع مداخله نه لري. تنها موږ یو کومکي مرجع یو چې تثبیت د خساراتو مکرره ده او تثبیت د خساراتو په دوه ځله کړی ده. اول ځل کې ډیر عاجل و، په هغه کې څه غلطي شوې وه. بیا عاید ټیم دوباره موږ ولیدل چې په حوصله مندي سره د خسارات تثبیت کړي چې په یوه ورځ کې تاسو معلومیږي چې
د څومره دوکانونه تخریب شي. وو
دا دوکانونه نه، بیخي تقریبا په دغه ساحه کې لس دولس مارکیټونه او دغه لس دولس مارکیټونه
دوی دا کوي چې 1500 دوکانونه و همدې مارکیټونه کې. تاسو د سیسایا لرئ؟
سیسایا زموږ د انجنیرانو سره ست دقیق زما په یاد نه ده. دغه مارکیټونه چې په مسیر د لارې کې واقع وو، د دغو ټولو د بازو حتی د ستونونه چې نږدې وو کساره منځوي وو شیشې خو په مجموع کې کړکۍ او دروازې په مجموع کې او د دې شاته بېلو دوکانونه مګر بعضې کورونه هم تثبیت کړي چې بعضې کورونه هم خساره منځوي دي.
والي صاحب وبخښئ، دا خبره م زه قطع کوم. دوی یوه بله ادعا کوي، وایي کله چې دلته چاودنه وشوه او موږ ته حکومت وویل چې تاسو د دوکانونو امنیت به خوندي کوو، ولې وایي خپل رنج جار موټر کې دوی د منګه د دوکانونو مالونه بار کړه او ویوړ د امنیتي ځواکونو پر انجار موټر کې د دوی د ادعا حقیقت لري؟ تاسو د دې موضوع نه خبري؟
فکر کوم چې هغه ډیره د غم ورځ او نه د غلا ورځ،
یعنی به ورسته تر هغه وای دا انجار موټر به راتلی او د شپې له خوا به د دوی مالونه بارول او وړل به. دا څومره واقعیت لري؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ویلي بالکل به حقیقت به دیونه لري چې د ورځې له خوا نه هر څوک راغلل او سحر 15 دقیقې تم پک بجې انفجار وسو تروني مو وجو پر هر څو خپل دوکانو مخه تراغلل او زمونږ امنیتي قوتونه هلته په دې غم په جامو کې دي. جامې په وینو باندې سره فکر نه کوم چې دې چا جامې په وینو سره یې هغه دې ته فرصت پیدا کړي چې لاس دې خو ورځ نه و هلته د دې رنجر لاس او د داسې ناروا عمل لپاره دې څوک اقدام وکړي. زه په دې سره بالکل موافق نه یم. دا خبره حقیقت نه لري او دې خپل مالکین ته اولین فرصت خپل دوکانونو خپل مارکیټونو ته راورسېدل اول ته موجود.
والي علی صاحب د ورسته پښتنه پتوګه څومره ژمنه کوي خلکو سره چې د غمرستې به په واقعي توګه د غزنی د غزیانمنو خلکو ته ورسیږي؟ تاسو به په دې برخه کې څه همکاري وکړي؟
موږ به یو ډېره غټه کمیټه چې وړه کمیټه به په دې کې د خپل د مارکیټو خاوندان د دوکانونو په نمایندګي باندې د مارکیټونو په نمایندګي باندې د متنفیزونو نمایندګان به موجود وي. موږ به هېڅکله د دې کومکونو تقسیم د یوې وړې کمیټې له لارې نه ونه کړو. داسې یو کمیټه به وي چې حد اقل تر لس پنځلسو نفرو پورې وي. هغه ټول د دې شاهدان وي چې اصلي مالک ته او صحیح سړي ته او د هغه د زیان او د خساراتو برابر هغې ته کومک ورسیږي. په دې کې ستاسو اطمینان درکړم انشاءالله چې تل په سلو کې به شفافیت موجود وي. خو خدای دې وکړي چې دا کومکونه راشي. موږ اولو کومکونو ته منتظر وو. د کومکونو د توزیع په حق مې درته 50% اطمینان درکړم چې انشاءالله په ډېر عادلانه او په ډېر ښه توګه باندې به هغې ته رسیږي. اما مهمه دا ده چې خدای دې وکړي چې دا کومکونه د مستحقینو ته راورسیږي. وراسي
هو علي صاحب، کور مدان ژوندی اوسئ، ورځ هم په خیر. له تاسو څخه هیله کوو چې خپلې هغه ستونزې له موږ سره شریکې کړئ چې رښتینې او د کره اسنادو پر بنسټ وي. کولای شئ چې د شنبې او یکشنبې په ورځو خپلې ستونزې د دغه ټیلیفوني شمیرې له لارې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې پروگرام کې په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې یا ایسا له مرستیال محمد ابراهیم شمس سره خبرې کوو. ښاغلی شمس، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړه.
مننه ډیره زیاته.
لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، د ایسا اداره په 1903 کال کې له پانګونې د ملاتړ په خاطر په افغانستان کې رامنځته شوه. ستاسو 14 کلن فعالیتونه د قرات وړ دي، ستاسو لپاره که څنګه؟
بدون د شک نه چې کله په افغانستان کې په 2003 کال کې د ایسا اداره منځته راغله، په هغه اړتیاو او ضرورتونو پر مبنا باندې چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر مبنا باندې د نوي اقتصاد معرفي کېدل په هیواد کې، په داغه پرانا کې په افغانستان کې د سرمایه گذاری نوی پایل کول، په افغانستان کې د افغانستان ټول منابع ته لاسرسی پیدا کول، په افغانستان کې د افغانستان اقتصاد پراختیا او پرمختګ د خصوصي سکتور په حلو ځلو او د دوی په برخو کې پرمختګ په مبنا باندې اړتیا ولیدل شوه، تر څو پورې په افغانستان کې داسې یوه اداره منځته راشي چې هغه وشي کوي چې دغه پروسیجرونه دغه اداري چارې باید اسانۍ خواته لاړ شي. نو دې لپاره لازمه ولیدل شو چې په هغه وخت کې داسې پریکړه وشي چې یو اداره منځته راشي. دا اداره یوازې په افغانستان کې یا په منطقه کې یا په پرمختللو هیوادونو کې نوې نه ده. دا په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې یو داسې اداره هلته وجود لري چې هغه صلاحیتونه یو اندازه پورې مشخص په دې معنا باندې چې ډیره زیاته یې اړیکې د پانګوالو سره، د خصوصي سکتور سره، د قوانینو سره، د پروسیجرونو سره، تر څو بور هلته اسانتیا راشي. او له مهمو دندو څخه دایي چې په افغانستان کې څومره فرصت د پانګې اچونې شته هغه متعارف کړي، هم کورني پانګوالو ته او هم نړیوالو ته، چې نړیوال په دې پوه شي چې په افغانستان کې څومره ثروت موجود دی، په افغانستان کې څومره امکانات د ګټې شته چې موږ افغانستان ته راشو، موږ څنګه وشو کو چې په افغانستان کې پرمختګ وکړو، هم ګټه نړیوال پانګوالي واخلي او هم په افغانستان کې کار کیږي، دا باید د دنه ګټه واخلل شي.
په همدغه کلونو کې د پانګاچونو یا د پانګونو تعداد څومره تر رسیدلی دی او څومره سرمایه یا څومره بودیجه په لګیدلې ده او څومره ستاسو په نظر د افغانانو د ژوند په ښه کولو کې موثر رول لوبولی دی؟
یعنی که چیرته موږ ورته وګورو چې په افغانستان کې تقریبا د پانګاچونې په برخه کې کمیت له لحاظه کافي کار شوی، په دې معنا باندې چې تقریبا زمنګ شرکتونو تعداد کاغته ونی د چلوي غرنم پورته کیږي، چې باقي کې کورني شرکتونه او بهرني شرکتونه دي. تقریبا تر 15% پورې نړیوال یا بهرني شرکتونه د په دې کې شمیرل کیږي چې هغه په مختلفو برخو کې پانګه چاونه کړي. ورته باوجود د دې نه چې په افغانستان کې په تیر کلونو کې موږ ته هغه رقم باندې چې افغانستان خپل زیرمې په کارو چې هغه باید استخراج شوی وي، هغه منابع زمونږ خپله پانګه چونه پکې شو چې افغانستان په دې باندې هغه د چا یو زراعتي او د معدن او د زیربناو یا د هغه ثروت چې زموږ د ځمکې لاندې پروت دی په دې باندې مشهور دی، نړیوالې په دې پیژني. لیکن باوجود د دې نه چې په هغه برخو کې ډېره پانګه اچونه په دې معنا نه ده شوی چې موږ باید واقعا په هغه برخه کې شوی، لیکن بیا هم د افغانستان اقتصاد، د افغانستان په اقتصادي برخه کې په ټولو سکتورونو کې پرمختګ شوی. یعنی تقریبا په دې منطقه کې که موږ وګورو، زموږ زراعت برخه کې هم پانګه اچونه شوې ده، څومره شوی ده بیل برخه، صنعت په برخه کې، د خدمات په برخه کې، د په بانکدارۍ کې، په مالی برخه کې، د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، یعنی د ظرفیتونو په لوړوالي کې په افغانستان کې پانګه اچونه په دې معنا باندې شوې ده چې په دې برخه کې اوس په دغه تیر دیارلس کالو سره که موږ مقایسه کړو، یو ډېر واضح بدلون په افغانستان کې راغلی. د دې سترګې نه شي پټېږي.
بله، د څومره بودیجه پرې لګېدلې ده، څومره پیسې باندې دي په دغو دیارلسو کلونو کې د پانګونې په برخه کې؟
خ د پانګې اچونې په برخه کې که موږ د تعریف په دوو برخو، یو هغه پروژې چې هغه دولت په واسطه باندې په چې هغه د هغه زیربنای پروژې چې هغه واقعا حمایه کوونکي دي د خصوصي سکتور د پروژو د پرمختګ لپاره، چې باقي کې دولتي پانګه اچونه چې که سړک دی، که پول دی، که مکتب دی، که صحت دی، که کوم برخه کې، یو موضوع د خصوصي سکتور چې په دې برخه کې دي څومره خپل سهم اخیستی دی، خپل څومره ونډه په دې کې کړې ده. هغه ارقام چې په ابتدایي مرحله کې زموږ د ادارې سره ثبت دي، زموږ اداره په هغې باندې چې کله یو کس دې ته زړه ښه کوي چې راشي په مملکت کې خپل پانګه اچونه ته پایل وکړي، په هغې کې خپل هغه وکړي، هغه تقریبا تر یولس نیم میلیارډو پورې رسیږي په افغانستان کې، هغه ډالر هغه رسیږي په افغانستان کې رسیږي. لیکن دای چون هغه ابتدایي پانګه اچونه ده چې دوی په خپل یو طرحې ځان سره جوړ کړي چې موږ خپل پلان لرو چې موږ په دغه برخه کې به دومره پانګه اچونه کړو، بیا د هغې نه وروسته چې کله دا پانګه اچونه زیاتېږي کمیږي، نو هغه موضوعات دي چې هغه بیا ممکن په دې کې یو څه ښکته او پورتهوالی ولري. نو په دې رابطه باندې دومره پانګه اچونه په افغانستان کې شوې ده. خوالی دا دی چې افغانستان په ټولو برخو کې هغه شوی، تاسو ته مخکې هم دا وکړه چې موږ په ټولو برخو کې اوس کار کړی دی.
نظارتي کارونه هم څنګه دي د شرکتونو او کمپنیو؟ کوم پروژې چې دوی مخته وړي د هغوی د کیفیت نه هم تاسو کله کله نظارت کوئ که څنګه؟ او په ځینو وختونو کې که دوی سرغړونې کوي، تاسو څه چلند ورسره کوئ؟ څه قانوني چلند اجازه او حق تاسو لرئ چې ورسره وی کوئ؟
په دې برخه کې ایسا اداره یو 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 حمایه کوونکې اداره ده، یو سپورټیو ایجنسی ده چې هغه باید کومک وکړي، حمایت وکړي، او کوشش دی ډېر زیات فوکس او توجه په ده وشي چې کوم ځایونو کې شرکتونو ته یا کوم ځایونو کې پانګه اچونه ته خنډونه واقع نو په هغې کې دوی به خپل همکاري پکې زیاته کړي چې ورسره هغه وکړي. مشخصا د نظارت په موضوع کې هر شرکت چې په افغانستان کې کار کوي د قانون په رڼا کې هغه خپل چلند کوي، بدون د هیڅ سواله نه. دوی چې هره پروژه اخلي، هغه پروژه د یو تدارکاتي پروسې له مخې نه تیریږي، تای مراحل کېږي چې هغه مربوطه اداره، مربوطه وزارت د ده مسؤول دی چې هره پروژه ورکول کېږي، هغه باید یو قانون مقررات او د یو پروسیجر له مخې نه باید ورته ورکړل شي چې په هغه پروسیجر او قانون مقررات کې د شرکت تیره تجربه، د شرکت مالی او تخنیکي امکانات، او د شرکت په کله چې دا په خپل کار پیل کوي د نظارت او د کارونو تعقیب مسؤلیت ټول د اړوندو ادارو چې څوک ورته پروژې ورکوي، دا په هغه حده پورې هغوی مربوط دی. په دې برخه کې په دې رابطه کې موږ ډېر زیات پکې مداخله نه کوو. خو که چیرته یو شرکت د خلاف د قانون کار کوي، ځکه چې که شرکت حقوق لري په حکومت باندې حکومت ورته هغه ورکی، لیکن د حکومت هم د غوښتنې د شرکت نه جوړي باید د قانون په پرانا کې کار وکړي، دوی به کیفیت کارونه کې دوی افغانان ته باید کار ورکړي، دوی باید د حکومت مالیه او محصول چې په ده باندې راځي په خپل وخت زمان باندې دوی ورکړي، دوی هیڅ نو خلاف د قانون او مقرراتو کې دوی باید لاسوهنه ونه کړي. نو که چیرته دا پې ثابتېږي د هر مرجع لخوانه، نو بدون د شک نه د جواز تعلیق، د جواز بیرته اخستنه، د دوی نه د دوی د فعالیت درول، دا د حکومت د مسؤلیتونو څخه دی، او په دې رابطه کې به ایسا اداره حتمی اقدام کوي. نو همدغه وه چې په دغه تاسو چیرته متوجه شوي چې په دې اخرو جلسو د کابینې کې د تیر حکومت کې دا پرېکړه وشوه چې یو څه وخت مخکې چې هغه شرکتونه چې فعالیت نه کوي هغه دې باید بند شي. نو په همدې لړ کې چې موږ تقریبا ارزیابي وکړه، تقریبا نږدې 15-16 شرکتونو پورې رسېدل چې هغوی فعالیت نه کوي. نو ما هغه چې موږ تقریبا په هغه اول لړ کې 4000 شرکتونه موږ د خپل لیست نه وویستل چې دا شرکتونه په تیرو شپږ وو او حتی لس دول کلونو پورې هم دوی فعالیت نه کوو.
دوی ډېر په کومه برخه کې فکر کوم ساختمانی برخه ډېر دغه شرکتونه،
یعنی هغه چون په هغه اول کلونو کې ساختمان ته توجه ډېره زیاته وه، پروژې او هغه ټول مصروفیت او هغه ټول توجه د خلکو په ساختمانی برخه کې، ساختمانی شرکتونو په کې ښه په هغه کې لوجستیک هم و، په هغه کې ترانسپورتي هم شته، په هغه کې نورې برخې هم شته.
په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې پانګوال د خپلو داخلي یا د افغان همکارانو په واسطه باندې دلته خپل کارونه مخته وړي، په مستقیمه توګه باندې خپله بهرني پانګوال منظور دي، هغوی کار نه کوي. دا چې هغوی هم څومره تشویق کړي چې راشي په خپله باندې کار وکړي، ځکه چې کېدای شي د هغوی د کار کیفیت نسبت افغانانو ته لوړ وي یا ښه وي، یا هغه تجارب چې لري جهاني تجارب لغونه په استفادې هغوی دلته ښه کار وشي کړي نسبت افغانانو ته، هغوی هم څومره تشویق کړي چې بالاخره افغانستان ته په خپله راشي او دلته سرمایه ګذاري وکړي.
د خارجي پانګوالو د جذبولو هدف یو له مهمو اهداف څخه یو دا دی چې پانګوال چې کله افغانستان ته موږ تشویقوو چې باید د هغوی تجربه انتقال شي، راشي یوه د جاپان دلته افغانستان ته راوړي، بل خپل ټکنالوژي راوړي، خپل تجهیزات او لوازم او مشینري اندیشان راوړي. بله مهمه خبره پای کې دا وي د انتقال د تجربې د افغانستان ته، نو ځکه موږ ترجیح هغه شرکتونو ته یا هغه پانګوالو ته ورکول کېږي چې په ځکه سرمایه م افغانستان ته راځي، اکویپمنت یا مشینري او تجهیزات او لوازم م افغانستان ته راځي، د هغوی تجربه راځي. افغانستان په تیر دیرش پنځه دیرش کالو کې د حکومت خلا چې منځته راغله، چې کومه تجربه په زراعت او صنعت کې افغانستان کې موجوده و، په اویاوم لسیزه کې یا د هغې نه مخکې په هغه کې لومړی اتیاوم لسیزه کې، نو هغې نه تر دې 2001-2002 پورې دغه دیرش کاله خلا وه چې کومه تجربه وه، کوم افکار و، کوم مفکورې وې، کوم خلکو، هغوی ټول د منځ نه لاړل. دلته یو خلا منځته راغله، دې ډکولو دپاره پیسه او تجهیزات هغه خو مشخص دي، معلوم دي چې ښه افغانستان کې امکانات مالی شته دي، که پیسہ شته تجهیزات بم واخلی، لیکن تجربه وسنګه شي. نو ځکه منګه پانګوال ډیر زیات په دې باندې حساب چې دوی په خپل راشي پانګونه د افغانستان ته، لیکن په دې برخه کې امنیتی ملاحظات به همیش موجود ول، چې موږ به کوشش وکړو چې د کمیسون د لارې نه امنیتی ارګانونو سره دا موضوع منګه شریک کو، او دا کوم ویره او کوم خطر چې د خارجي پانګوال سره په افغانستان کې د پانګې چوند، موږ دا کوشش همیش کړی چې دا به د هغوی سره شریک وو، تر څو پر دا ویره چې دوی سره دا ویره باید نه وي.
بله، د سکل حمل یا لومړی نه پیل او تر تلې پورې رسېدلی دغه د انتخاباتو جنجال او سیاسي بحران څومره پانګونه شاته بوتله، او څومره پانګونې له افغانستانه وتښتېدلې د دې بحران او کړکېچ له امله، او اوس وخت چې نوی حکومت بېرته خپل کار پیل کړی، تقریبا یو میاشت له کاره تېرېږي، څومره پانګوالو زړه ښه کړی چې بېرته افغانستان ته راشي؟
ښه، بدون د شک نه چې کله ارقام او تعداد ته وګوري، په د دې 2014 کال د پیل نه تقریبا تر دې انتخاباتو میاشت پورې دا جنجالونه او کړکېچونه دا ټولو ته مشغوته وو، او د کې پانګې اچونې تیر بهیر ته هم صدمه رسولې وه، او راتلونکي دپاره هم صدمه ورسوله. هغه په دې معنی باندې چې خلکو سره سوالونه پیدا شول، نړیوالو سره، افغانانو سره، چې آیا د حکومت دومره هم په دې 14 کالو کې لاسته راوړنې یا مشکلات سره مخامخ وو، چې اوس د انتخاباتو بهیر دومره شدت سره دا ضربه ووهله، حکومت یې ووهه، اقتصاد یې په ضربه ووهه، چې پانګوالو سره دا سوال ډېر زیات پرسی په اهمیت سره مطرح شو چې ما موږ افغانستان ته لاړ شو که لاړ نه شو، دا چې تلیو دا اوس موږ خپله څنګه کوو. نو همدغه علت چې یو اندازه پانګه د پانګې په بهیر کې سستوالی راغی، د خلکو په ذهنونو کې مختلف سوالونه هغه شول. خو خوشبختانه په هر ترتیب باندې چې د نوي حکومت نظام یا د دغې په نتیجه کې چې مشخص شول رئیس جمهور، رئیس اجرایی دا موضوعات مخته راغلل، نو اوس پانګوالو سره هغه یو خطر چې په ذهنونو کې و چې افغانستان کې به موږ څنګه به وشو کوه چې تاسو یو خپل تیره پانګونه کړه بهرنیان دي کړه افغانان دي، نو هغه سوال سره حل دی. لیکن اوس هم یو څه ناسه انتظار د دوی سره شته چې د وړاندې اقدامات به حکومت څنګه پر مخ بیایي. دغه اراده موجوده ده په نظام کې، په حکومت کې، د پورته رئیس جمهور نه چې دغه کومې ژمنې کړي، دغه یو میاشت کړنې چې په ملي برخه کې او په بین المللي برخه کې چې ارزیابي کېږي، دا ښه ارزیابي کېږي. نو په همدغه نتیجه به چې انشاءالله که چېرته موږ وشو کوه چې په همدغې قوي ارادې سره پر مخ لاړ شو، نو زه فکر کوم چې زیاته پانګه اچونه په افغانستان کې جذب شي. مهمه خبره دا ده چې په افغانستان څومره خپل مالي امکانات لري، هغه نړۍ ته ټوله مشخص ده. څومره دلته په افغانستان کې زیربنایي، طبي زیربنایي دي، هغه هم مشخص دي. یو شی چې هغوی ته سوال دی، هغه د حکومت اراده ده. یو شی چې هغوی ورته منتظر دي، هغه د حکومت دغه قدم کې خودو ته منتظر دي چې ښه چې حکومت په کوم دریز باندې پر مخ ځي.
امنیت سره څومره هغوی
بدون شک نه ګوره دغه لوی پروژې ټول په هغه مناطقو کې دي چې هغه زموږ غریز مناطق دي، هغه سیمې دي چې په هغه کې هلته بدون شک نه تر څو پورې چې د امنیت موضوع، تر څو پورې چې د فساد سره موضوع، او تر څو پورې چې د واضحه تګلارې په دغو باندې کار ونه شي تر هغې حده پورې. مهمه خبره دا ده چې په امنیت په برخه کې هم نړیوال او پانګوال په ده پوهېږي چې افغانستان حکومت سره څومره صلاحیت دی، کومه حده پورې دوی کوای شي چې هغه واقعا هغوی په اصطلاح باندې بولډ سټیپس چې دي چې هغه باید واخیستل شي. نو زه فکر کوم هغې حده پورې چې امکانات حکومت سره دي، اراده حکومت سره موجود ده چې په هغې باندې واقعا د هغې تمثیل وشي، نو زه فکر کوم چې انشاءالله دغه کومې برخو کې چې د نړیوالو پانګوالو دغه تېرې دورې نه ژمنې شوي دي او اوسه پورې متزلزله پاتې دي، خپل تصمیمونه یې قاطع کړي نه دي، په دې برخه باندې دوی پر مخ راشي. ځکه په منطقه کې چې کوم فرصت دلته موجود دی دا بدون د شک نه ګورې مونږه ستونزې ډېرې زیاتې دي، لیکن دلته فرصت موجود دی، دغه منطقه مهمه ده، دغه سرمایه دلته دغه ثروت مهم دی، دوی ته لاسرسی د نړیوالو پانګوالو د رقابت په نتیجه کې به دوی غواړي چې د یو بل نه مخکې شي په افغانستان کې راشي پانګه اچونه وکړي، او له دغې موقعیت څخه چې دوی ته لاسرسی هرې خوا ته که چېرته مونږ د آسیایي هېوادونو هرې برخې ته وایو افغانستان نه لاسرسی دې برخو ته اسانه دی، نو ځکه دوی به کوشش زیات کوي چې دغه فرصت
بله. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې د پانګونې د برخې مرستیال محمد ابراهیم شمس کور ودان ژوندي اوسئ چې د حقیقت سره په دې پروګرام کې له موږ سره.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
Shkara Diva.